سي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمهونړي مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو په لوي په خبرونو وکړو تکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذي نصیر احمد فائق ازادي رادیو ته ویلي چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د حل پر لارو چارو به بحث وکړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې یو اساسي غوښتنه د بشري حقونو په سنگړی ډول د ښځو د حقونو رعایتول دي طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوندې بن کړي دي او له یو شمیر ادارو یې خزینه کارکونکو استلی دي د ملګرو ملتونو دا وګړو صندوق یو ان اف پی ای وای په پکتیکا کې په تلو سکورونو کې د روغتیایي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانیستي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دا وګړو صندوق استاد الکساندر بودریزا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلی چې په دغه کورونو کې امیدوار خوځو مندو نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه ورځ روغتیایي خدمات وړاندې کیږي څلور میاشتې مخکې په پکتیکا کې یوې زورورې زلزلې شاوخوا زر کسان مړه کړل او پالسګونه نورې ټپیان کړل خلکو شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري په زلزله کې ګڼ کورونه هم تخریب او ګڼ خدمات یا ټکنی شوي او یا هم په ټپه درېدلې وو د استرالیا په برسبون کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شل اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران له امله درېدلې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نومړی بیټنګ وکړ چې په ټاکلو شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 115 منډې هدف وټاکه د افغانستان له لوري کپتان محمد نبی نیمه سلیزه پوره کړه ابراهیم زدران 15 او عثمان غنی بیا 22 منډې جوړې کړې دا ناتو سرمنشي وای په راتلونکو ورځو کې بعد بناټو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري ینس ستونټنبرګ پرون په برلین کې د امنیتي غونډې پر مهال کیف سره دا ژمنه وکړه روسي د اکتوبر ل 10 راپدی خو د اوکراین پر خارونو بمباري زیاته کړې ده چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو ل دریو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده او یو څارون کې د لوی د سوریه د شمال په هغه سیمو کې چې د ترکیه په ولکه کې دي د تباند اونې جګړې لکبل اته 50 کسان وژل شوې دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی دفتر په بریټانیا کې د پرون سشن بول دغه جګړه د یاغي ډلو ترمنځ شوې ده د اکتوبر میاشتې د پیل شوې جګړې لپاره چې د ترکیه پولی ته څیرمه په یو ناکراره سیمه کې روانه ده په تیرو څوکلونو کې دا تر ټولو وژون کې بلل شوې ده سیدا زاده رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړی استاد سره پالیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړی غونډه د رابللو لپاره تیاری نیسي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو هلمند کې خلک د بد اقتصادي وضعیت نصر ټکوي
په شیل است تاسو خدای ته جوړ خدای ته ونه تر تر ورسه خلک نن جوړول مې بس اسبی مې کار جوړ زنه نه کار نه مې شو کوم
پیا د سار له لرم بیا د ماشاب له لرم زه دا غیم په دمبر نه سم کومک نه راسر کی دا کدر کی پیدا کم وې سم مې خو
دا بیا د هلمند اوسیدون کی بی بی شیرین وا چې په تیر شل کلن جګړه کې څلور ازامن له لاس اور کړیو او اوس دی وی څور لسکسې دي کورنۍ سرپرستی ورتر غړې ده دا چې څنګه د لوی کورنۍ سمبالوي او په کوم ستونزو دغه کورنۍ ته رسیدنه کوي وړاندې خبرونه کې به درته پر راپور کې ولرو همدارنګه د خوست د باکلوس والی اوسیدونکي وای چې په تیرو دوه لسیزو کې د دوی سیمته د جګړو له کبله هیڅ پاملرنه نه ده شوې دوی له سرپرست حکومت ځینې غوښتنې لري دا چې کومې غوښتنې دي وړاندې په راپور کې درته وای په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین جګړې ته تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي سره په لیدنه کې ویلي دی چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ځنګړي غونډې ته د رابلولو لپاره تیاری نیسي. د خبره داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې هم د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د بهرنیو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. شنونکي وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو پریښودل شوی دی، چې د دې له امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي. جزئیات به په راپور کې واورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان سه شنبه ناوخته په تهران کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره په لیدنه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ځانګړي غونډې د رابللو خبره کړې ده. نوموړي ویلي چې دوی د دې غونډې رابللو ته تیاری نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې دا شوې چې د افغانستان د جګړې له امله دواړه هیوادونه ایران او پاکستان تر ډیر فشار لاندې راغلي او میلیونونه افغانان د هیوادونو ته کډوال شوي دي. په اعلامیه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې 4.5 میلیون افغانان په دې هیواد کې د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې شاوخوا 1.5 میلیون یې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي دي. عبداللهیان ویلي دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات له هغې پروسې ملاتړ کوي چې له امله یې بې برخلیکه شوي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دغه شان ویلي که په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تیر کال د رابلل شوې ناستې مساوي بیا عملي شي، د افغانستان او سیمې لپاره به امنیتي ګواښونه کم او سولې او ثبات ته به لاره هواره کړي. د یادونه چې د تیر کال په لړم میاشت کې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل شوی وو طالبان باید ډاډ ورکړي چې هیڅ ګاونډي ته د افغانستان له خاورې خطر نه پیښیږي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو او له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو پر دوام ټینګار کړی وو او همدا ډول یې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ممکنه حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ایراني او پاکستاني چارواکو د تازه لیدنې او د افغانستان په اړه یې د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لویان احمد زیا تکل څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي شنونکی طارق فرهادي دې لیدنې ته په کتو وایي د لویو قدرتونو د اقتصادي سیالیو او د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی، چې له دې امله د افغانستان په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ترمنځ لیدنې او غونډې هم ډېرې شوې دي.
افغانستان به مو همسایه های شو.
افغانستاني ګاونډي او د سیمې هیوادونو ته پریښودل شوی. امریکا اوس له چین سره مصروفه ده او د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره سیالي روانه ده. نړیوال ټولنې ته تر هغو چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ له اړخه کوم مهم خطر پیدا نشي، د افغانستان په اړه علاقه کمه شوې او افغانستان اوس یوازې نړۍ ته د بشري مرستو پیوي کیسې بدل شوی او بس.
کومکه بشري تبدیل شوه و بس.
ښاغلی فرهادي دغه شان وایي د هغې ژمنې له امله چې د پاکستان حکومت له امریکا سره کړې غواړي پر طالبانو خپل تاثیر ولري او په افغانستان کې یو لړ تغییرات رامنځته کړي، خو د نوموړي په باور دا کار به وخت نیونکی وي او که څه تغییرات هم رامنځته کېږي هغه ډول به نه وي چې نړۍ یې تمه لري. د یادونې ده که څه هم د پاکستان او ایران حکومتونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو لا تر اوسه یې په افغانستان کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي هڅه کوي کلیوالو خلکو ته په اقتصادي برخه کې د همکارۍ او بیلابیلې زمینې برابرې کړي، چې معلولو کسانو ته له سود پرته د پور ورکولو پروګرام هم پکې شامل دی. بلخوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له نږدې 15 میلیون اړمنو کسانو سره مختلفو بشردوستانه ادارو بیلابیلې بشري مرستې کړې دي. جزئیات به د عصمت سروان واورو.
بلګری ملتونه وایي په افغانستان کې بیلابیلو ادارو چې د بشري چارو په برخه کې مرسته کوي روان میلادي کال 25 میلیون کسانو ته په یو نه یو ډول بشري مرستې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرونسي شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوې بشري مرستې 2.24 میلیارډ لره لا هم ندی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د روان کال د 4.4 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ او شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. هر ورځ ګڼ اوریدونکي د افغانستان له بیلو بیلو برخو د آزادی رادیو پیغام ثبتون کې ماشین کې د مرستو له نه رسیدو شکایتونه ثبتوي. دغه کسان چې ډیرې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي د دوی په سیمو کې د کار روزګار او اقتصاد ملاتړ زمینه نه ده برابره. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې روانه اونۍ په افغانستان کې د فعالیتونو څلوېښت کاله پوره شول وایي په پام کې لري چې په کلیوالو سیمو کې د بسیاینې لپاره د خلکو ملاتړ پراخ کړي. د دې ادارې د پروګرامونو مرستیال سید محسن هاشمی آزادی رادیو ته د خپلو پروګرامونو په باب وویل:
کلیوالو خلکو لپاره د اقتصادي زمینو برابرول، هغوی ته د بې سوده قرضو عرضه کول، همدارنګه معلولیت لرونکو خلکو ته د بې سوده قرضو ورکول، کلیوالو خلکو ته مختلف ظرفیت سازي تر څو چې هغوی وکولی شي د خپل منابعونه د خپل اقتصادي پیاوړتیا لپاره ترېن استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخ کسانو شمیر ونی وی سلنې ته لوړ شوی دی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د خوست د باک لسوالی اوسیدونکو وای د دوی پسیمه کې په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو لکه بلاد بیا رغونې کارونه نه دي شوي. دوی لوسنی او چارواکو غواړي چې د دې لسوالی ته پاملرنه وکړي. باک د خوست په شمال کې پرته سرحدي لسوالی د چډيري اوسیدونکو په کرنه او مالداري بوختي چوسیات په دې راپور کې وره.
د خوست په شمال کې د باک ولسوالۍ قومي مخاوره اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حاکم نظام د پیاده سیمه کې د سړکونو د اوبو کانالونو خوندزیو او روغتونونو په برخه کې د بیا رغونې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه لسیزو کې د دې سیمې خلک د جګړو او ناامنیو له کبله د ژوندانه له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي. د باک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي رحیمګل آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او ترڅنګ ملي او نړیوال مرستندویه بنسټونه باید اوس مهال هغو سیمو ته لومړیتوب ورکړي چې کار نه دی پکې شوی.
دا چې موږ په باغ کې ډېرې ستونزې دي هغه موجودې دي. په دشلو کلو دوره کې مخکې جنګونه وو او کار ته زمینه نه وه برابره چې د خلکو کار کړه و. سرک ته ضرورت ده، بندو ته ضرورت ده، مکتبو ته ضرورت ده. نو دلته اوس خلک غوړي چې کور وشي ځکه چې اوس امن ده، امنیت ده. بعضې موږ شاړې ځمکې دي غو دپاره د اوبو رسیدګي کنالونه یې نشته.
د باک ولسوالۍ د پوهنې د برخې اوږده سابقه لري او لسیزې وړاندې د خوست په کچه درېیمه لسه په یاده ولسوالۍ کې جوړه شوې. خو اوس په دې برخه کې هم وروسته پاتې شوې ده. د باک د کوټکیو د سیمې اوسیدونکی شاخان وایي
د غرغښو د سړبن سي د باک درېیمه لسه د تروسو پورې تقریبا په زرګونو شاګردانو په چپرو کې کې نه د تدریس وتکونه نه لري. مسلکي استادانو ته اړتیا ده. هله مدادو چې د مسلکي استادانو ته وګورل شي.
د باک ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي هم په کرنه او مالداري بوختي او ښه حاصل خیز ځمکه لري. خوستون زیاده چې ډېری ځمکه یې للمي دي او دوامدار اوبه نه لري. د ماڼۍ کلي اوسیدونکي نوروري وویل
تویون لرو، خوړونه لرو، ذخیرې غوړو. مونږ چې کله ذخیرې اوبه مونږ ډیم مثلا جوړ شو نو دا منطقه خړو بکیږي. باک ښه حاصل خیز منځکه لري، ښه فصلونه کوي چې اوبه ولرو نو مونږ دا زمیدار طبقه چې دا په مخ تللی شي.
بلور د باک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا مسلې په رسمي ډول د ولسوالۍ لخوا او همدارنګه په عملي ډول د قومي مشرانو او عالمانو په واسطه تر چارواکو رسولي دي. د باک ولسوال مولوي لطیف الرحمن نظامي وویل
مجموع کې دا ولسوالۍ د جمعه په جمهوریت په وخت کې مخکینی نظام کې له خلکو رسیدګي نه شوکړه، لسرسای نه لرو، سودو طرفه جنگونه وو. نو سهار څوک رسیدګي کړی شوغړو د خلکو نه کوشش دغه د هر رسیننه د مونږ پیغام د دې مشرانو ته ورسوي. د هر پخلاینې ریاست چې کوم ریاست چې اقتصاد ریاست وي، زراعت ریاست وي، د ستونزو زمونږ د حل لپاره کمیټې لګېلې، مشرانو لګېلې، شریکړې دي، وګړو دغه چې د خلکو ته خدمت وشي.
د یادونه ورده د خو ځینی ولسوالۍ لکه باک تریزی صبری قلندر او د مساخیل او سپیر ولسوالۍ یو شمېر سیمې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنۍ او جګړو له کبله له بیا رغونې او نورو پرمختګونو بې برخې پاتې شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
اوس په پاس ویل کې هلمند د ورشو په هلمند کې په وروستۍ څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې دي. وروستۍ دوه خپلمنځي شخړې چې د دغه ولایت پاسنګین او نورزاد لوسولیو کې رامنځته شوې دي، پر مهال دوه کسان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسی شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. جو زیات په دې راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته سوي چې له امله یې دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان سوي. دغه پیښې تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورنیو د غړو ترمنځ رامنځته سوي. له دې جملې وروستۍ یوه پیښه د ناوې ولسوالۍ په ناقلینو سیمو کې د دوو وړونو ترمنځ رامنځته سوه چې له امله یې دواړه په ټپي حالت کې روغتون ته انتقال سوه او یوه یې په روغتون کې ساه ورکړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د کرنیزو ځمکو او اوبو پر سر د دوو کورنیو ترمنځ په خپلمنځي نښته کې څوارلس کسان ټپیان سوي وو. د هلمند اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسي شخړو د زیاتوالي لاملونه بیکاري، وچکالي او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د ځمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمینه برابره کړي، هر ته خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوبت کې د دې خوا نوبت دی، په دغه نوبت کې دا خوا نوبت دی. څوک نه جنگ کوي، نه جنجال کوي او نه به هم دا مشکل سره مخ شي.
د غمی پنوم د مرکز لشکرګا اوسیدونکي بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې یادوي. نو موري د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار او شی نسته اوس پیلن، معنا دغه د خلک کار او شی وکړي، دا ټول شیان چې دي دا دغه دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته، وچکالی هم دي. دولت ته موږ دا دغه لوروشي مقصد دولت د خلکو ته وکړو شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض که څه هم د وروستیو خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي یو با صلاحیت لوړ پوړی او با نفوذ پلاوی جوړ کړی دی چې معمولا دغه سی پیچلې شخړې چې دی هغه دغه پلاوی سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوس څو ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښې شوې وه چې بیا هم دغه پلاوی رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښې شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دی هغه د دې لپاره.
په تیر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوي او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ دور شو. روسي ځواکونو نن یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پر میکولاف سیمې هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین پوځ ویلي روسیې دغه بریدونه د کاماکازي یا انتحاري بېپیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د روسیې لخوا کارول شوې دغه ډرون الوتکه ایرانۍ ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
له یوې اونۍ ډېره موده وشوه چې روسي پوځیان د اوکراین پر بېلابېلو سیمو پرله پسې هوایي بریدونه کوي. د اوکراین پوځ وایي دغو بریدونو د دغه هېواد د برېښنا یوه په درېیمه برخه سټېشنونه ویجاړ کړي او پر څه باندې زرو ښارونو، ښارګوټو او کلیو باندې برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین په جنوب کې د دغه هېواد د پوځ قومنداني ویلي د تېرې شپې پر مهال یې د روسي پوځیانو دولس بېپیلوټه الوتکې غورځولي هم دي. د پاوز د قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو لس بې پیلوټه الوتکې د هوایي دفاع ځواکونو او یوه هغه د اوکراین د ملي ګارد لخوا پرزول شوې ده. د روسي هوایي بریدونو پرون هم په کیف کې یو برېښنا کوټ په نخښه کړ چې درې کسان پکې ووژل شول. پر کیف سربیره تیر ورځ په خارکیف او دنیپرو ښارونو کې هم د انرژي زیربناوې په نخښه شوې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل شپنې وینا کې وویل د روسي هوایي بریدونو په تیر یو اونۍ کې دغه هیواد 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي دا مهال د دغه هیواد 1.2 کلی برېښنا نه لري. زلنسکي ویلي دا چې روسیا په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه انتحاري الوتکو ګټه اخلي دا د ده په ټکو دا معنا ورکوي چې د روسیې پوځي صنعت چې میلیاردونه ډالر پرې لګول شوي له ماتې سره مخامخ دی. ایران بیا دا رد کړی چې ګواکې دوی د روسیې ته کامیکازه الوتکې ورکړي وي. کرملین هم د دغو الوتکو د کارونې په تړاو بې خبري ښودلې ده. د بریتانیا استخباراتو بیا د اکتوبر په 13 وویل هغه بې پیلوټه الوتکې چې روسي ځواکونه یې کاروي ایرانۍ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې یوه ورځ وړاندې وویل ارزونو یې ښودلې چې پر کیف هوایي برید کې ایرانۍ بې پیلوټه الوتکې کارول شوې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین پیری د ایران دا خبرې دروغ بللې چې ګواکې د دوی الوتکې د اوکراین په جګړه کې نه کارول کیږي. پر اوکراین تر دغو هوایي بریدونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ ویلي متحدان به یې راتلونکو ورځو کې اوکراین ته د هوایي دفاع سیستمونه ولیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
پروجیکټ سندیکیټ آنلاین مجلې په افغانستان کې د ښځو په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکوال یې د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون دی. په مقاله کې راغلی چې پرون د کابل پوهنتون له لیلیې څخه د یو شمېر محصلینو د ایستلو پر ضد محصلینو د دغه تحصیلي بنسټ پر ضد په شعارونو اعتراضونه پیل کړل. وروسته راغلی چې باید ډیر کار وسی چې افغان ښځې او نجونې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي خپل حقونه ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا افغان جونې او ښځې دا مهال له تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د ټولو مرستې ته اړتیا لري. د برتانیا په خوانی صدر اعظم ګورډن براون لیکلي چې دا د هر چا دنده او مسولیت دی چې د دغو ښځو اړتیاو ته ځواب ووایي. یو شمیر محصلینو پرون ادعا وکړه چې د ځینو محصلینو له مسمومېدو وروسته په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه څه باندې 500 ښځینه محصلانې ایستل سوي دي. د لیلا بسیم په نوم یوې ایستل سوې محصلې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د سه شنبې په ورځ د دوی اعتراض ودراوه او حتی د دوی په منځ کې د ځانمرګ برید د خطر خبرداری هم ورکړ. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو لخوا د یوه افغان همجنس پاس پر وژل کېدو تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د حامد صبوري مړینه د ال جی بی ټی کیو په نامه د همجنس بازانو دوه جنسي او ټرانس جنډر ډلو پر وړاندې د بریدونو وروستۍ څپه ده. د صبوري د کورنۍ له قوله ویل سوي چې په اګست میاشت کې د کابل په یوه پوسته کې دی ونیول سو او له درې ورځې شکنجې وروسته ووژل سو. ورځپاڼې دا نه دي ویلي چې طالبانو په دې اړه څه ویلي. د حامد صبوري ملګری ګارډین ته ویلي چې طالبانو حامد وژلی او د هغه ویډیو یې کورنۍ ته استولې ده. د صبوري ورور دا خبره تایید کړې چې د حامد صبوري کورنۍ په کابل کې خپل دوه کورونه خرڅ کړي او ترکیه ته کډه شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د ښځو تر څنګ څو نورې ډلې هم د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې یوه همجنس بازان دي چې د طالبانو په باور د ژوند حق نه لري.
اوس په اروزګان ته ورشو. په داسې حال کې چې په اروزګان کې د پخوا پرتله لوږ او بېوزلي زیاته شوې خو د ژمي په پیلېدو خلک نور هم اندېښمن شوي دي. یو شمېر دغه کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي لپاره خوراکي او نور توکي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې د ژمي لپاره ورسره مرستې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
له هغه رئیس چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی. خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بیکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو چند
لوړسوي
دي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وای اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري. نور روان ژمی به څنګه تیروي؟ د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
د پدا دوبي کې موږ دوه نشین د برابر ولې د کسانان را خبر دي کسان خدای بسنام یش ما شواله خوړه شولم د مرتیا په ولا کو تا کسانان خبر دي نو بزه جمع چیر په ډوډۍ په دغه تیر کم چې خپل اولادونه په وچه ډوډۍ مارکم نو خو نه کیږي نو ولې نه دغه چې بټ نه غواړي وړه نه غواړي بل شي نه غواړي اشپزی او کته د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درڅلويشت کله نه غولي د خپل نړیدلې کور مخې ته ناست دی او تر سترګو یې وشکې روانې دي او پر زړه یې بېشمېره غمونه پراته دي ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي دی وایي اوس یوازې ژړا ورپاتې ده او نورې هیڅ له وسه نه دي پوره دا وچکالی بی وزلی بیکاری او جګړه ځپلی هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسیدونکي دي نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کار پیسې ورکړي
وفرام ځای نه لرم دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نسته یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي چې خالي یو وړله نه لرم نه به نور څه شي ته خبره ری وو لاړم په هلمند کې مې نیش وه دغه چې نن د دین دوام کوي دغه په ما داسې کې راخوړلې ده چې د یزې ورکه وکړم داسې کې په دغه هم نه رارسي
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسی مې لا زویه په ولاکه پیدا کړې یا لاج مجدوالو ته خیر ورکې کښېنم
د بیبي شیرینې بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ورغاړي ده خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده
په یاد ساتله لرم بیا د ماښام لرم زویه دغه په ډنبر ناسته یم کومک نه راسره کوي دا قدر کې پیدا کم وې سم مې خورم همدغه سې حال مې دی بهاله وم د اده سپېل هلته پرېږدي زما تر شپې البته
د چ په اوسنی موسم کې خلک دا ډول ژوند لري نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دې لپاره ډیر خطرناک وي ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی
ستاسو له پیغامونو
زما نوم اتفاق دی د کونړ ولایت څخه خبرې کوم تا پنځه شپږ میاشتې مې کېږي چې ما پاسپورټ لپاره ثبتنام کړی دی تر اوسه هیڅ لاره نشته دی
زه عزت الله پتمن یم د کابل څخه ستاسو سره په تماس کې یم د پاسپورټ د نوي رئیس څخه مو هیله دا ده چې د کمیشن کاران چې په پاسپورټ ریاست کې کار کوي دغه دې بند کړي او د خلکو کارونه دې ژر تر ژر خلاصي ځکه خلک مریضان لري و تجاران دي تجارتونه کوي و نور داسې موزاتی چاغی واز د پاسپورت لاره حل کیږي
وحید الله خپلم د کابل ولایت څخه د موږ وختنه د پاسپورت لنه ویره څخه دا چې کډیر څنګه کوي هداخل د جمهوریت په وخت کې د پاسپورت د رئیس جنرال صبور په اندازه باندې پاسپورت ول بیرته ځکه هغه پدری یا څلور ورځې کې پاسپورت سپارلو
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او همکارانو ته وایم ما بس پدی هله چې خبا یاست امین الله افغاني ما د ننګرهار ولایت څخه دلته چې دا کمی مرستې راځي د نړیوالو موسسو له خوا نه دغه مرستې چې دی مستحق خلکو ته نشمې نن نه ورسیږي
زما محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ چې تاسو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې زما پیغام نشر کې زما د اسلامي اماراتو مسلمانانو سره خواهش دی چې دا زموږ په کچکی ولسوالۍ کې دا شنابات کله ورته وایي ودا کې د شبکې ډېر کمزور دي مخابراتي شبکې ډېر کمزور دي نو انګر سره نیټ خو در سره کار نه کوي او د زنګ لپاره پر لوړ ځای چې ونه درې کار در سره نه کوي
زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ ستا سره په تماس کې یم زما دا هیله ده چې دا د باغران ولسوالۍ چې د سړکانم خراب دي او خدم نه لیدا شي د مشکلات سره مخ
ته مو پول سوالی کی خو تقریبا په دول سوالی کی خو یو پای ولاړه روشن والا نور د غریبا نست کدا سی روشن یو غریبا پالسی نو ډیر بخي خلک ډیر لدا تټنونو له شبکو سره ډیر مشکلات کی دي تټنونو به خصم کار نه کوي
سلامونه اونې کې هله د تدری د ټولو همکارانو او ریدونکو ته وایم سمسور صفه هم د لغمان له څخه د ریاست پاسپورت کې چې کوم مشکلات کوم ستونزې وي د امارات چارواکو نه مده هله چې دا ژر تر ژره حل کړي او پاسپورت ریاست د هیوادوال پر مخ خلاص کړي ځکه چې هیوادوال ډیر په ستونزو مشکلاتو کې ډوب دي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00420211401 شمیره بیا تکراروم 00420211401
د خبرونه دوی منی مایتر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزول لنډو خبرونه ته